پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د سیشن بی پورس په سعودي عربستان کې د لسګونو اسلامي هیوادو د دیني عالمانو او استازو یو غونډه جوړی شي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې مو د هلمند د ولسي حرکت له لورې د کمیسیون له جوړېدو هم خبره و چې غواړي د طالبانو سیمو ته خپل استازي واستوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخور.
د سولې علي شوراوی د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې اعلان کړي. په ایران، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې تودې هوا خلک ناراحته کړي. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې نن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت وهي او تر نامعلوم نیټې به دغه پرله دوام کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له روسیې څخه غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې کړي.
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي. دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځینه د شډوی امریکا سره د جګړې او یا امریکا سره د جګړه وکړي.
د شغلي وطن دوست په خبره دوی د غرض داسې وی جګړګي پر جوړولو هوکړې تر رسیدلې چغړې به په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت او وسلولو ترمنځ منځګړی توپ کوي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د دفتر او د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراضونه کړي او د جګړې د درېدو غوښتنه مطرح کړې ده. بلخ د افغانستان د سولې علي شوراوي د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د سولې ولسی حرکت ورستی پرداتا او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل
هر حرکت پروګرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتیږي هرکلی کوو. نه یوازې هرکلی کوو، بلکې ورسره همکاري ته هم چمتو یو.
د سولې علي شوراوی ورستی حرکتونه او هڅې شي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده. د سولې علي شورا تر دې مخکې خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې د پروسې په تړاو د لویو پرمختګونو شاهدان وي. دغه شورا په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لیست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون بدای او چکی په شروع دي هفته کې بعد یو لسوالي شوراګان لپاره د اچا ځان نه کاندید کړی دي. هغه باندې هایي کوي او هغه به رسمون د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو ابتدایي لیست یې اونۍ اعلان کړ. د انتخاباتي مهالویش له مخې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لیست باید د چنګاښ یا سرطان میاشتې پر اوومه خپور سوی وای. د مهالویش له مخې د دغو دواړو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لیست به د زمري یا اسد میاشتې پر دولسمه خپور سي. د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تل یا میزان پر 23مه وسی. د ایران د خبری آژانسونو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمنی رهبرانو ته ویلي د اروپا د اقتصادي اقداماتو د بستو پیشنهاد چې د امریکا د بندیزونو د دفع کولو لپاره دي د ایران ټولې غوښتنې نه تامینوي. ایرینا خبری آژانس پرون وخت راپور ورکړی چې حسن روحانی د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته په یوه ټلیفوني مکالمه کې ویلي دغه بسته زموږ ټولې غوښتنې نه پر ځای کوي. د تسنیم خبری آژانس په حواله شغل روحانی په بل ټلیفوني مکالمه کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ته ویلي د اروپا اقتصادي اقدامات مایوسوونکي دي. شغل روحانی ویلي دغه پیشنهادي بسته د همکاري د دوام لپاره د لارې له کومې څرګندې نقشې یا هم د عمل له پلان څخه بې برخې ده. د ایران ولسمشر وایي هیله مند دی چې د دې پیشنهادي بستې نیمګړتیاو بعد ایران او د نړۍ د 15 ځواکمنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې بحث وسی. دا 15 هیوادونه چې د 2015 د کال اټومي موافقه لاسلیک کړي فرانسه، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین دي. د بهرنیو چارو وزیرانو دغه غونډه د نن لپاره په وینا کې په پام کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی میاشتې مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. ویل چې پر ایران به بیرته بندیزونه لګول کیږي. په ایران، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې د تودې هوا بې سابقه څپې د برېښنا د قطع کېدو تر څنګ خلک ناراحته کړي دي. د یک شنبې پر ورځ د آذربایجان پلازمینه باکو کې د تودوخې درجه 43 او تر هغې یو ورځ مخکې د ارمنستان په مرکز یریوان کې دغه درجه 42 سانتي ګراد او تر لوړه شوې وه. د چهارشنبې پر ورځ د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د تودوخې درجه 41 سانتي ګراد تر رسیدلې وه. دا په اصل کې د ایران هم په روانه جولای میاشت کې د تودوخې لوړه درجه یعنی 35 سانتي ګراد تجربه کړه. د تودوخې دغه کچه په ایران کې د برېښنا د کمښت سبب سوه او د ایران چارواکي اړ شول چې په دولتي ادارو کې کاري ساعتونه بدل کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسید. د ده خبرې به له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې د واشنگټن او پینګ یانګ ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو متمرکز وي. د پینګ یانګ په هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د واکمن ګوند وتلي چارواکي او د استخباراتو پخواني مشر کیم یونګ چال او د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو سره وکتل. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون پر سمه د اول وار لپاره مخامخ سره وکتل. د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنز لمړی کتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته تر رسیدو مخکې پلوتک کې ویلي، زموږ رهبرانو په سنگاپور کې د سرمشریزي پر مهال اټومي وسلو د شمالي کوریا د بشپړې تصفیه او د دوړو هیوادونو د بدلو سوي اړیکو اهمیت په ډاګه کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر ترمنز سرمشریزي مخکې په می مشکل کیم جونګ اون سره په مستقیم ډول کتلی و.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو په غونډه کې د سولې عالی شورا طالبانو ته د ګډون بلنه ورکوي. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. کابل تل دا ویل دي چې اسلام آباد کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي،
مونږه خبرې د پاکستان سره دا ویل شي چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت لویان سره شخیدلی یو
کمیته مپرونه منځ کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
په دې خبرونه کې مولا دی هم خبر وو چې په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یو ده.
لبد مرغه چې په ولاتونو کې د شکایتونو کمیشنیت کمشنران لري او هلته زمينه نه د مسایده چې خلک خپل شکایتونه د کاندیدانو په اړه باندې ثبت کړي.
دا ستونزه د تلي داتې وشته منټې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې څېړو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په سعودي عربستان کې د افغان جګړې پاړه د نړۍ د دیني عالمانو ناسته راتلونکې اونۍ جوړې شي. دا غونډه به د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو په جدې او مکې مکرمې کې ترسره شي. دغه شورا هیله شي چې دغه ناسته کې د افغان سولې او جګړې پاړه به مهمې پرېکړې وشي. د سیاسي چورو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د سعودي عربستان په ناسته کې به د ټول اسلامي نړۍ استازي د افغان جګړې پاړه واحد دریځ اعلان کړي چې دا مسله بیا د جګړې د دوام لپاره د طالبانو په مقابل کې لوی چیلنج کېدای شي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي، څو د اسلامي نړۍ له دنیا عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو یاد ناسته د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ښاغلي طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ ناسته به راتلونکې اونۍ د جدې او مکې په ښارونو کې جوړه شي.
افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړیږي انشاءالله د راتلونکې اونۍ په عربستان سعودي کې. موږ بله لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او
کڅام. خاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنیو ویلي چې د علماو د غستره غونډه به د راتلونکې اونۍ د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو څلوېښت کسیز پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له درې دېرشو هېوادونو شاوخوا 150 دینی عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې پاړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولیالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکي اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولې پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازی د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په اړه واحد دریځ اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب ننګیال:
تبدیل د طالبانو د لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د پکور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی ومنه درې ورځې ورباندې اعلان کړه. بیا د مکې او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصلې ته، د هغوی دغه اعلامیې ته دوی څه ځواب وایي؟ دا طالبانو ته پخپله یو ډېر لوی چیلنج ده. دوی بل اخره مجبوریږي چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټول نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره کې هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره دا هر څه بابیزه وګڼي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
طالبانو په وی اعلامیه کې چې په پښتو، دری او اردو ژبو ازادي راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمه او جدید د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډې د می په 11مه د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې ډېر پرمختګ شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې له پاکستان سره په خبرو کې او له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي. ښاغلی زاخلوال د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. دا غونډه د جنرال باجوا په بلنه په راولپنډۍ کې وشوه. پاکستان هغه هیواد دی چې د افغان حکومت د اکثرو چارواکو په باور د افغانستان له سولې سره دا مرسته کولی شي چې د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې د سولې خبرو ته کښېني. له ښاغلي زاخلوال څخه به واورو چې د سعودي عربستان په غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره له دې ډلې سره د سولې خبرو څه پرمختګ کړی.
د سولې خبرو لپاره مونږ کوشش کوو چې زمينه برابره شي او په هغه طرف باندې مونږ ګامونه پورته کړو. په دې کې مهم ترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسرګینو شو پټولې چې مهم رول لري، نو فلحه از مونږ خبره د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې
پخوا د افغانستان حکومت له پاکستان دا غوښتنه لرله چې د طالبانو مشران یا د سولو خبرو ته حاضر کړي او که د سولو خبرو ته نه حاضر شي له خپل خاورې وشړي. آیا داسې موضوع اوس هم مطرح ده او په دې برخه کې پرمختګ شوی؟
کوچنی اختر کې کمربند جوړ شو، دا یو ناڅاپي شی نه، د دې په شاکې ته باندې ډېر حاسي او حالې زلې وي. دا زما په خیال باندې د سولې او ترکو، مګر یو ډېر مهم ترکو، یو مهم داسې یو شی چې په سوالات 15 کلو کې نور شوی، هغه صورت ونیوه چې خلکو استقبال دغه څخه وک نه یوه چې عادي خلکو استقبال وک خپل د طالبانو جنگیالیو دغه څخه استقبال وک خو خې څرګند کړه او علاقه مندي و خو دا فکر کوم چې وس د سولې کما تند چې موجوده و او هغه تبن بیرون دراوته لیدا خپل د جنگیالیو د خوانه ز خپل امیدوارې مې چې ان شاء الله تعالی کوم حرکت شي د سولې په وړاندې هر خوونه هم د مخالفین طرفه په داخل کې چې کومه علاقه من د سولې دا او هم د عام خلکو طرفه او هم د حکومت طرفه او هم د نړیوالو کومه حمایت موجوده او هم د پاکستان غوندې مهم ګوندی هیواد تبن د دوی سره یو مشترک درک چې مونږ تقریبا د پاک پیدا کیدو په حالت کې یو دغه یو زمينه برابرۍ چې ان شاء الله موږ لري ورته خوشبین ووسو.
زاخیل ول صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې د اختر په دروي ورځو کې څرګند شو چې طالبان هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، لیکن لویدو ځاجانسونو چې کومې تبصرې د اوربن نو وروسته وکړي او خبرې کړي، هغوی دا خبره کوله چې د طالبانو پولیس ځواکونه او یا د جنگ په ساحه کې کوم کسان دي هغوی له جنگ نه ستړي شوي دي او غواړي چې سوله وکړي او د افغانستان ستونزې هوارې شي. خو د دوی مشران چې په قطر کې دي یا د لویدیز آژانسونو په استناد او یا په وینا په پاکستان کې ډیر دي، هغوی لا هم دې ته نه درامات شوي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. ستاسو تبصره څه ده؟
ما تبصره برعکس ده. سولې ضرورت البته د دې څخه نه یوازې دا چې عادي جنگیالي د طالبانو چې دي د دې ضرورت احساس ورشته او لیوالتیا لري، بلکې د طالبانو په مشرتابه کې بل عموم هغه سوله نه درات کړي. ویلی شي چې وختي کې چې یو لند محالی اوربندې ته څوک له حقیقي معنا دا چې علاقه مندي وجود محالی کې مشته، او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واوریدل شي، منطق به لري، هغه منطق باید واوریدل شي، موږ به منطق لرو، هغه باید هغه واوري. نو هغه خبرې شته. ما امیدواری دا چې په اوریدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به موږ وکولې شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په داد درته ورشم چې طالبان په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
دوی وایي چې له افغانستان د حکومت له اساسو سره خبرو ته حاضر نه وي.
بیا هم ما لپاره به سخت وي چې ډېر تفصیلي تفسیرو ته لاړ شم، مګر داسې نشته نه ده چې تماسونه نشته دی، داسې نه دی چې هغه افغانان دي موږ هم افغانان یو. ډېر زیات مشترک هیلی لرو د افغانستان لپاره او سولې یو هیله ده، دغه هیلی سره شریکی شوي دي، داسې نه دي شریکی شوي.
له شغل زاخیل وال څخه په مننه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط وړاندې په پکتیا کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو او مدني فعالانو له غونډې تاسو خبرو، او همدارس د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت له ویان سره شخیدلی. خو له وی خبرتیا وروسته یو نړیواله موضوع اخلو.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوریې په جنوب لویدیځ کې محاصره شوی یاغیان وای دوی له سیمې څخه د ممکنه وتلو پر سر له روسیې سره بیرته مذاکرات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د روسیې او سوریې ځواکونو پرله پسې بمباری پیل کړی دی. اجمل ان دا موضوع څارلې ده. انسب یاغیان ولې غواړي چې بیرته له روسیې سره له جنوبي سیمو څخه د وتلو پر سر خبرې شروع کړي؟
شبر صاحب، داسې ښکاري چې د سوریې حکومت ژمن دی چې دغه سیمې به له یاغیانو پیلوي، او دغلته یې درنې بمباری په تیرو څلور ساعتونو کې د دې سبب شوي د چې د سوریې د حکومت دغه مخالف وسلوال بیرته د روسیې سره له دې سیمې نه د خوندي وتلو پر سر خبرې پیل کړي. اصلا خبرې له پوښه پیل وي، خو د چهارشنبې په ورځ د موقت وخت لپاره ګاډي وړې شوې. تر اوسه پورې د همدې خبرو په پخوانیو پړاوونو کې د سوریې یاغیان چمتو شوي چې دیرش خارګوټي په دغه سیمه کې، البته د دې هیواد په جنوبي ستراتیژیک زون کې، د حکومت کنټرول ته وسپاري. دا سیمه له دې پلوه مهمه ده چې له اردن اسرائیلو سره د ګولان په لوړو کې پولې لري. دا ریپورټونه نه داسې مخکاري چې د روسیې او سوریې ځواکونو درنو بمباریو دغلته یاغیان په تیرو څلور ساعتونو کې ډیر سخت ځپلی دي. کله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یاغیانو او روسیې ترمنځ خبرې وځنډې دي، د روسیې او سوریې ځواکونو په ګډه په دې سیمه کې بریلي بمونه وکارول، توغندو یو توپونو درنې ډزې وکړې، او همدارنګه هوایی بریدونه هم په سیمه زیات کړل. داسې ریپورټونه هم ویل دي چې دا د درا په نوم هغه سیمه هم دغلته ده چیرې چې په 2018 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د بشر الاسد په ضد پاڅون پیل شوی و، او دا په سوریه کې د یاغیانو وروستی پوخ مرچل بلل کېږي.
انسب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې دلته درنې بمباری شوي دي، نو په سیمه کې بشري وضعیت څرنګه؟
بشري وضعیت هم په رسنیو کې د اندېښنې وړ بلل شوی، کیږي چې د دې سخت او درنو بمباریو له کبله په سیمه کې په ډیر کم وخت کې 320 زره ولسی خلک تیښتې ته اړ شوي دي. دا په سیمه کې تر ټولو لوی بشري ناورین بلل شوی دی. مرستندوی اندارو ویلي دي د سوریې په څو کلنه کورنۍ جګړه کې دا لومړی ځل دی چې په دومره کمه موده کې په دومره ګڼ شمېر خلک په چټکه توګه بې ځای کېدو او د خپل کورونو پرې خودو تاړ کیږي. دې موضوع نړیوال اعتراضونه لزان سره لرل. په ملګرو ملتونو کې په دې اړه باندې پرله پسې غونډې جوړې شوې. د سوریې ولسمشر بشار الاسد غواړي چې د سوریې د جنوب لویدیځو سیمو د نیولو چې سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو وروستي مرکز دی په نیولو سره دغه د ټول هیواد مهم مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي او بشري ادارو انتقاد کړی دی چې نوموړی په دې برخه کې د ولسی خلکو د خوندیتوب هیڅ ډول خیال نه ساتي.
ان صاحب مننه. اوس به بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو. مخکې تر دې چې د سولې لپاره د هلمند د ولسی حرکت د ویان څرګندونې خبرې کړو، پکتیا ته به مخه کړو. د پکتیا ولایت ګڼو دیني عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو شخ له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتي چې د ولس غوښتنې ته غاړه کیږدي او د سولې د تامینولو لپاره دې دواړه خواوې له نرمش او انعطاف څخه کار واخلي. دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ د سولې لپاره د مخامخ خبرو پر وړاندې یو خنډ یاد کړ او ویل چې دولت یو بل عملی ګام هم واخلي او د طالبانو د غوښتنې سره سم د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي او طالبان د پټول هیواد کې اوربند اعلان کړي او افغان دولت سره د مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هلمند د سولې ولسی حرکت ته څو اونۍ مخکې په کابل کې ویلي و چې له افغانستانه تر یو لک زیات بهرني ځواکونه وتلي دي، پاتې څو زره هم عادي خبره ده او د خبرو په ترڅ کې د غستونزه کچرته ستونزه وګڼو هواریدای شي. له پکتیا د پکتیا د دینی عالمانو او قومي مشرانو د غونډې راپور اصیل ځازای راکړي.
د پکتیا ولایت ګڼو دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د ویګړې ناستې پترس کې چې په ګردیز کې تر سره شو، په یو غږ له دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولس غوښتنې ته غاړه کېږدي او د سولې د تامینولو لپاره دي دواړه خواوې له نرمښت او انعطاف څخه کار واخلي. دوی په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو شتون وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ د سولې لپاره د مخامخ خبرو پر وړاندې لوی خنډ وباله. پر دولت یې غږ وکړ چې د سولې د تامین په پار یو بل عملی ګام هم واخلي او د طالبانو د غوښتنې سره سم دی له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وستلو لړۍ پیل کړي. د غونډې یو تن برخوال مولوي عبدالستار وویل
د صلح خند اساسي معنی د خارجانو حضور ولسمشر ته پیشنهاد کوم سپدی د خارجانو په وتلو کې عملی لارې چارې ولکې او په عمل کې دی ورته وشي یو څه دی وباس. طالبان ورونو ته غږ کوم چې خدای لپاره ډیر ټینګ ټینګ قدم مرځ دي. خارجان د خپل حضور لپاره باندې شي ګولې وی جنگ ده که زموږ لار سود ته خدای سره خوري له حکومت سره لارې چارې دي بیرون رفت وسنجوي سکم موانی د صلح دی اغلی لمن زیږي.
د غونډې یو بل برخوال قومي مشر جنات خان منګل د پکتیا د ولسونو په استازولۍ د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ. په ویل هیله ده چې په افغانستان کې د سولې برنامه پر وړاندې د خندونو جوړولو پر ځای له افغانانو سره د سولې په تامین کې مرسته وکړي.
د پکتیا د ولسونو په نمائندګۍ ګاونډیو باندې غږ کوم چې هر څه مو تر اوسه پورې وکړه دا په هر حال نور افغانان د سولې تیږې دي. افغانان سولې ته ضرورت لري. کچېرې واقعا مسلمانان وای د ورونو تر مابین سوله راځي هیلمند یو چې باید زموږ د سولې پروګرام سره دوی همکار شي نه دا چې ضد اعمال سرته ورځ.
ښاغلي جنت خان منګل وړاندې د نړیوالې ټولنې مننه وکړه چې د ولسمشر لخوا د اوربند له تمدید او سولې برنامې څخه ملاتړ کړی دی، خو دی وایي چې نه باید د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو رسنیز شعار په حد کې پاتې شي، باید عملي ګامونه واخلي.
د رئیس صاحب جمهور د هغه اوربند سره چې اعلان کړی وو بین المللي ټولنې ملاتړ تر کړی دی. زموږ وړاندیز دا دی چې دا ملاتړ باید د میډیا په سطح نه وي، دا ملاتړ باید په عمل کې پیاده کړي. هغه څه چې سولې ته ضرورت دی، هغه څه چې مقابل جانب په هغه نه راضي کیږي او د مقابل جانب غوښتنه ده باید یکتا مثبت ځواب وي.
د پکتیا مدني ټولنې څو تنو فعالانو هم خبرې وکړې. دوی وویل په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د تامین په برخه کې د مدني ټولنې دریځ روښانه دی. مدني ټولنه د هر هغه حرکت ملاتړ کوي او کړی دی چې په افغانستان کې ریښتونی او تلپاتې سوله غواړي.
بل لور ته د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګهګۍ جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي یا د جرګې به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمنان دي. دا چې د دغو جرګو غړي به کله خپل کار پیلوي او په کوم شکل به مخته ځي، د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس له ښاغلي وطن دوست سره مرکه کړې.
د چې موږ د سفارتونو مخ ته بوخت یو د هغوی پر ولسونو راغ کو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي، له دوی څخه وپوښتل چې ولې په افغان جګړه کې لاسوهنه کوي او لري یې. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري، نو موږ پر یوه کمیټې باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرون رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. د دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. د هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري، او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پرسته، د حکومت هم باور پرسته، او خپل په ولس کې هم شنم لري.
او به خیسته خبرې مې قطع کړې. خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې، تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وخود او وی ویل چې که چیرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاستئ چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو طالبانو خوش داد تویل زما سره خپله طالبانو شاړیک نیولې، هغوی راته ویلي دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي، بهرنیان د دوی پر کورونو باندې بریدونه کوي، دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوري دي او بهرني ځواکونه دي، پروګرام موږ وکړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص واخلي، دوی باید نور دغه حالت جاری ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوري طالب سره نږدې شي. دغه کسان چې په جرګګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان دي چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي، په هغه سیمه کې دوی اوسېږي، په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي.
بلې، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي، ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایي سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې هلته غونډه ده. په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کیږي چې کمیټې باید لومړی کوم سیمو ته ولېږدول شي، د کوم سیمو کسان باید په کې داخل وي، او کمیټې باید څو کسیزه وي. پر دې نن د خیره کار کیږي، نهایي کیږي چې نهایي سره وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کوم سیمو ته ځي، له کوم سیمو څخه راپیلې.
تاسو دغه کوم کمیټې مو چې تشکیل کړې دي هلته د طالبانو سیمو ته چې ځي، څومره وخت به هلته وي، یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې دا پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روان وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه پابندي غرونه سره کښېني، سولې ته غاړه ږدي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یوه ده؟ اسمت ساروان مو ترې خبروي.
په 2014 میلادي کال یو شمیر څېړونکو اعلان وکړ چې د نړۍ تر ټولو سړه سیمه یې چې په جنوبي قطب کې ده او د تودوخې درجه یې د سانتیګراد منفی 3 نیوی ده پیژندلې ده. خو څرګنده شوه چې په نړۍ کې تر دې هم سړې سیمې شته. د نیوزویک مجلې د راپور له مخې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله په جنوبي قطب کې لا سړې سیمې کشف شوې دي. د سیمې دومره سړی دي چې تر دې په خوای اټکل نه کېده. د هغې څېړنې پر اساس چې په 2014 میلادي کال کې وشوه، څرګنده شوه چې د جنوبي قطب په ځینو برخو کې د هوا د تودوخې درجه د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د سانتیګراد منفي 8.9 درجو ته هم رسیدلې ده. د امریکا د کلورادو پوهنتون څېړونکو د هوا پیژندنې معلومات بیا وڅېړل او دا نتیجه یې واخیسته چې د جنوبي قطب په ختیځ کې داسې ځایونه شته چې ځینې وخت یې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر منفی 100 ټیټ حد ته رسیدلې ده.
و موریدل چې په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یوه ده. ازادي راډیو په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په 12 بجو لنډ خبرونه لرو. تر هغه وروسته د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه او ریدلې شي.
زما رایه، زما حق. میوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ درېځ د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
آزادي رادیو په منځني صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په آزادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. بخښنه غواړو د ایس ایم ایس په برخه کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. کومې سیمې سونه چې ستاسو را رسېدلې دي نیمې را رسېدلې دي نیمې نه دي را رسېدلې دي، نو د همدې له خاطره مې مخکې